د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اپریل 14 مې له پاکستان راستنه شوی نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړی دی. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه راستنه شو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. آی او ایم اندېښنه ښولې چې دغه راستنه شو افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو سرچینو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. پاکستان د اپریل لومړۍ د افغان طبیعت لرونکو کډوالو راستل پیل کړي. ګڼ دغه راستنه شوي بیا وایي چې صحیح خدمات ورته نه رسیږي او کافي خواړه او د سرپناه لپاره هم امکانات نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړي. متقی د ملګرو ملتونو له لوري دغه سفر لپاره له سفری بندیزونو معاف شوی. متقی قطر د ځانګړي ارزښت وړ بللی او ستاینه کړي چې د افغانستان او نړیوال ټولنې د اړیکو په پراخوالي کې رول ادا کړی دی. د قطر د صدر اعظم په حواله هم راغلی چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې مهمې دي او خصوصي سکتور باید خپل اړیکې منظمې وساتي. قطر د طالبانو له بیا وکمنېدو راهیسې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو رابط په توګه کار کوي او د افغانستان اړوند څو نړیوال کانفرنسونه هلته دایر شوي دي. د سویلي وزیرستان په وانا سیمه کې نن په یو چاودنه کې لکتر لګه و کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. د وانا ښار د پولیسو مشر عثمان وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې چاودنه په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د وزیر په خبره په وژل شوو کې د امن کمیټې دوه غړي شامل دي او نور ولسي وګړي دي. د امن کمیټه د هغو پخوانیو طالبانو لپاره پرانستل شوې چې د پاکستان د حکومت پر ضد له مبارزې لاس اخیستی او تسلیم شوي دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بل ورته د پاکستان پوز ادعا کړې چې په تیرو څلورو ورځو کې د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمه کې لږ تر لږه اویا تنه وسلوال وژلې دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې اس پی آر په تازه بیان کې د لږ تر لږه 1200 وسلوالو او په خپل مخکینی بیان کې د لږ تر لږه 450 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خپلواکو سرچینو لا د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه د اوکراین په جګړه کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. ټاکل شوی دغه اوربند د راتلونکي مې میاشتې له نهمې نافذ شي. دغه نیټه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد پوځ له خوا نازی جرمنیانو ته د ماتې ورکولو لاتیایمې کلیزې سره برابره ده. د نازی جرمنانو د ماتې جشن روسیا او اوکراین دواړه لمانځي. د کرملین دغه اعلان ته سملاسي اوکراین ځواب نه دی ورکړی. پوتین په همدې اپریل میاشت کې هم د سویانو د پاک جشن یا ایسټر په مناسبت له اوکراین سره یو ورځنی اوربند اعلان کړی و. او نن دوشنبه په ایران کې د وروستۍ چاودنې او پراخې اورلګیدنې په خاطر عمومي ماتم دی. د اپریل په 18 یا 13 شنبه د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یو زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. د راپورونو له مخې اوروژونکي لا هم په بشپړه توګه د لمبو په مهار او د سیمو په تصفیې نه دي بریالي شوي. لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان په دې پیښې کې ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د سکل لپاره د کانکور د ازموینې نیټه مشخص کړې خو پر لپسې څلورم کال دی چې نجونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون اعلان وکړ چې سګنای کانکور به د جوزا لومړۍ اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې په 15 پړاوونو کې ترسره شي. پښتنې دا دي چې ولې نجونو ته کانکور کې د ګډون زمینه نه برابرېږي. طالبانو د نجونو تعلیم او تحصیل په شرایطو پورې تړلې بولي او ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دا کار ځنډېدلی وي. کوم شرایط دي چې طالبانو د جوړېدو په هڅه کې دي؟ آیا هیله شته چې طالبان به وکولی شي په بل کانکور کې نجونو ته د ګډون زمینه برابره کړي؟ او که ستونزه همداسې دوامداره پاتې کیږي د افغانستان لپاره به یې عواقب څه کېدلی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله مستوره سیلاب، د ښځو بله فعاله انارګله زیرک او د کابل پوهنتون یوه پخوانۍ محصله چې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي سپوږمۍ غرنۍ. د نیکمرغه چې د میرمن سیلاب هم سټډیو سره وصل شوی او ریدونکو مخکې دی چې میرمن سیلاب سره خبرې پیل کو تاسو ته د سټډیو د تماس شمیرې لانو ما کولای شي چاړي کوونی سي او په دې اړه خپل نظر راته سرګن کوي. د سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 22 12 15 01 01. د واتس اپ شمیره ته هم کولای شي چاړي کوونی سي 00 22 12 15 01. باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو لوړان دي چې دا موضوع موږ په خپل واتس اپ چینل کې ولیکله په واتس اپ شمیرې راته غږیز پیغامونه پرې کړئ چې هغه به د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریک کړو. اوس ورزو خپل میلمنو ته میرمن سیلاب ستړي مشه راځي پایله دین وکړو چې پرون د کانکور د ازموینې نیټه مشخص شوه اما بیا هم په کنجون نه وي. تاسو ته دغه اعلان په څه معنی وو؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. الله تعالی یو کړی چې ټول بروغ او جوړ وسی. متاسفانه او بدبختانه راځي چې مقدمه یې د شو کو چې کله پخوانی د ژوند پخوانی نظام سقوط کړنو د افغانستان د خلکو تشویشونه ډېر زیات وو. ډېر زیات او متاسفانه او بدبختانه چې بعضی هغه تشویشات چې دوی درلودل متاسفانه چې هغه آهسته آهسته په حقیقت باندې هم بدل کیږي. او د دې تر ټولو ډېر تشویش د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو ځکه فعلي نظام او فعلي حاکمیت یو دوره خپل حاکمیت درلود او د افغانستان د خلکو ته تجربه شوی و. نو دوی سره بعضي موارد ذکر شوی و، حتی کله چې موږ په پانتونونو کې تدریس کول نو د نجونو سره ځکه بعضي شایعات وغه وخت کینو چې دا نظام سقوط کوي او فعلي نظام په ټولو خود ته دارازي او دوی سره ناس ته شوی ډیر مسایل بنور دسه ځینې خبره به مطرح کیدلې. خو موږ په اسان دا فکر هم نه کوو چې خونه نظام به په دا ډول او په دې شکل باندې چې څو سقوط کوي او د غي اصلي قرباني به د افغانستان مرمنه او د افغانستان عام خلک ویني هغه خپله په راس کې او مدیریت او رهبری ټول د غوي په لاس کې. نو موږ به دوی ته همیشه دا خبره کوله چې نه یو خو د فعلي واکمنانو د اولی دورې حاکمیت او حکومت چې دوی درلود او کېدای شي د دوی ایدیالوژي او د دوی دیدګاه د دوی نظریات د دوی هغه مفکوره چې متاسفانه ځینې هیوادونو د دوی د پاک انګیزو څخه ډېره منفي استفاده کوله. مونږ د فکر کوو چې دا به کلن تغییر کړي او دا یو شتم قرن ده. نو په یو شتم قرن کې هیڅوک هم دا دومره لویه قرباني نشي ورکولی. نو په روسته دغه نه تقریبا مونږ او تاسو شاهدانو چې یو مدته د پانتونونو او د مکاتبو دروازې وتړل شي خو بیا هم د ټول لیواله و چې یعنی شاید پس یو مدته نه د دروازې بیرته پرانستل شي. خو بیا هم خوشبختانه چې یو ډېر لاند مدته نه روسته دروازې پرانستل شي او هغه هم د موقت ډول باندې چې موقتی شکل باندې مکاتب او تعلیمي نهادونه د نجونو پر وړاندې خلاص ول. متاسفانه د 2022 دسمبر کې دا دروازې نور کلن مسدود شوې د افغانستان د نجونو او د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې او د هغه پایلې هم موږ او تاسو ګورو چې بل اخره د افغانستان میرمنې کوم طرف ته روانې دي او د دوی هغه روحیات څومره ضعیف شوی. موږ او تاسو شاهدانو چې په 2022 کال کې چې د کانکور ازموینه اخیستل کېدله دغې کې تقریبا 40% نه ډېر 79 محصلینو اشتراک درلود او یو تعداد ډېرې هغوی کامیاب هم شولې. هغه خپلې رشتو ته چې هغې کې هم دوی ته ډېر محدودیتونه وضع شوي وو او ورته ویل شوي وو چې دوی به کومې رشتې انتخابوي او د کومو رشتو حق نه لري چې دوی انتخاب کړي. یعنې هلته هم ځینې محدودیتونه وو خو خوشبختانه چې یو ډېر تعداد د دوی هغه خپلو د خوښي وړ رشتو ته کامیاب وسول. خو متاسفانه او بدبختانه د هموغ میاشتې نه او د هموغ کال نه چې دا دروازې وتړل شوې نور متاسفانه چې د دې خبرې پوښتنه هیچا هم ونه کړه او کله چې غبرګونونه هم مطرح راوړاندې کېدل د خلکو انتقادونه هم نو د خپل د واکمنانو په منځ کې هم د نظریاتو اختلافات ځینې به دا ویل چې هیڅ مشکل نشته د نصاب مشکل ده د نور موارد مشکل ده. ان شاء الله چې فرصت برابر شي نو زمینه به حتمان مساعده کیږي. او ځینې به بیا دا حتی ما په میډیا باندې لیدلی دي چې هغوی قسمونه خوري وایي چې تر هغو زمونږ نظام نو دا دروازه به هیڅکله هم خلاصه نه شي د نجونو پر وړاندې باندې. نو متاسفانه او بدبختانه ته د فعلي 2015 کال پورې مونږ او تاسو شاهدان یو چې نه هم کوم مثبت بدلون راغلی او نه هم متاسفانه چې فرصت دې ته برابر شوی، نه تنها د کانکور ازموینه کې بلکې مهمترین بخش د تحصیلي نهادو هغه د اگزیټ مسله ده. د طب د رشتې محصلینو لپاره هغې کې هم دوی ثبتنام وکړ، دوی بیچارهګانو هغه پروسس د اداري ټول کارونه اخلاص کړل. ما متاسفانه چې بیا هم په جمع د منتظرینو کې دوی پاتې شول او دوی ته هیڅ نو مثبت جواب ورنه کول شو. نو د دې پایله ډېره زیاته یعنی تاسو یې منفي لیدلی شئ، موږ او تاسو یې شاهدان یو. د دې پایله په اقتصادي ناورینونو باندې، په رواني مشکلاتو باندې، په صحي مشکلاتو باندې، په نورو ډېرو هغو مشکلاتو باندې چې متاسفانه او بدبختانه موږ او تاسو شاهدان مبدل شوي دي.
بله میرمن سیلاب، تاسو ډیر ښه دغه مقدمه تفصیلی را شروع کړه او لامغه اول ورځ چې تیر شوي هغه مو پلانډو کې د اوریدونکو غوګونو ته ورور سوال کور ودان چې دومره مده مسله واضح کړه. فکر کوم د افغانستان هر وګړي ته ځکه دا ډیر مودنه د پتیر سوي څلور کلن تقریبا څلور کال شاوخوا کیږي او په دې کال کې چې کوم بدلونونه راغلي دا نو ټولو ته واضح دي. څه فکر کوئ تاسو د دې یادونه هم وکړه چې یو شمېر کسان چې د طالبانو د حکومت استازي دي په میډیاو کې راڅرګندېږي وایي چې تر هغو د طالبانو حکومت وي نو د نجونو ښوونځي یا د نجونو پوهنتونونه به نه وي. دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ داسې له شواهدو هم ښکاري چې دغه د څلورم کال د طالبانو په پوره کېدو دی، په دې اوړي کې څلورم کال پوره کېږي. که د شرایطو خبره وایي شرایط به رامنځته شوي وایي، که د بودیجې موضوع وایي بودیجې هم رامنځته کېدله، ځکه یونیسف او نور هیواد نړیوال سازمانونه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو په برخه کې ملاتړ ته چمتو دي. څه فکر کوئ څه روان دي؟ آیا رښتیا هم شرایط او نصاب دغه مسلې دي که نه په مجموع کې ایدیولوژي هم دغه ده چې نه غواړي چې نجونې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي او بیا د پوهنتونونو وایي یوازې وایم هغه دیني زده کړې فرض دي په نجونو باندې؟
متاسفانه او بدبختانه جناب لودین صاحب، مهمه خبره دلته ده چې هر نظام چې افغانستان ته راځي هغوی د دې پر ځای باندې چې د ملي منافعو ته، د افغانستان د خلکو منافعو ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان ځینو ډېرو مهمو مسایلو ته چې د افغانستان یو دوره مونږ او تاسو تاریخ کې شاهدان یو، دا یو ډېر لوی برقدرت و. د افغانستان ډېره لویه امپراتوري درلوده او هغې وخت کې له د مونږ او تاسو همسایګانو خپله ازادي ترلاسه کړي نه، افغانستان خپله ازادي ترلاسه کړي. او متاسفانه او بدبختانه چې هر هغه موضوع چې دغه د افغانستان داخلي موضوع هغه په سیاسي اړخ باندې مبدله کیږي او هغې ته سیاسي یعنی جنبه ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا ډېره زیاته دومره لویه مسله وي چې تاسو په څلورو کالو کې دغې د حل لارې پیدا نه کړئ. که د نصاب مسله وي خو ماته دا همیشه سوال پیدا کیږي او زه همیشه دا وایم چې یو څوک باید د ما سره مخامخ شي د فعلي واکمنانو، هغوی ماته قناعت په دې راکړي که چیرې نصاب مشکل لري نو آیا دا نصاب چې تاسو په ذکورو متعلمینو او محصلینو باندې تطبیق کوئ آیا د دوی مفکورې ته تغییر نه ورکوي؟ آیا د دوی په هغه فرهنګي ذهنیت کې تغییر نه راولي؟ آیا د دوی په هغه نورو موارد یا دینی یا عقیدوي مسایلو کې آیا په هغوی باندې تاثیر نه کوي؟ نو دا ټول نصاب چې جوړ شوی و چې د ځینو واکمنانو په انګېزه او په دیدګاه باندې چې دا غربي نصاب د نو خیبه په ذکر باندې ولې دا نصاب تطبیقیږي، نو دا هم د سوال ځای ده چې باید د دې پوښتنې جواب ورکول شي. بل زه فکر کوم چې ډیری دې ته د سیاسي اړخ ورکول شوی، یعنی باید دا خبره واضح شي چې فعلي نظام لا تر اوسه خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه ده، متاسفانه چې حتی داخلي مشروعیت نه لري، نو بین المللي مشروعیت هم نه لري. او زه فکر کوم چې دا یو د فشار نقطه ده، او د دوی لپاره هم یو سره کرښه ده چې دوی د دې نقطې نه استفاده کوي. خو بیا زه وایم چې دا خو د افغانستان داخلي موضوع ده، او دا خو د افغانستان د منافعو خبره ده. نو دا د افغانستان طبیعي ده چې تاسو یو قشر چې هغه اکثریت ټولنې د افغانستان تشکیلوي، تاسو د هغې نه سیاسي استفاده کوئ. او نړیواله ټولنه لودین صاحب دا ډیر باید په وضاحت باندې خبرې وکړو چې هغه مونږ او تاسو پښتو کې یو متل لرو، وایي پردی کټ نیم شپو ده کنه. نو نړیواله ټولنه صحیح ده چې هغه به درسودي لري، اما هر نهاد یا هر هیواد یا هر هغه نور بخشونه چې هغوی په مختلفو بخشونو کې کار کوي، هغوی د خپلو منافعو لپاره کار کوي. د هیڅ هم په افغانستان باندې دومره زړه نه سوځي لکه د افغانستان د خلکو چې په خپله خاوره باندې زړه سوځي. هیڅوک هم تاسو موږ او تاسو شاهدانو کله چې 2022 د دسمبر په میاشت کې دا تصمیم ونیول شو او دوی تر امر ثانی پورې د افغانستان د نجونو او د میرمنو د تعلیم دروازې وتړلې، نو موږ او تاسو شاهدان یو، یونما، یونسکو، د شورای امنیت، نور د بین المللي سازمانونه ډېر لوی غبرګونونه ښکاره کړ. اسلامي هیوادونو دا خبره په ډېر واضح شکل باندې وکړه. د سعودي عربستان چې مه د اسلامي ده، د تمدن اسلامي ده، چې د غېجنه هغه دین اسلام د غېجنه ظهور کړی، او موږ او تاسو یعنی هغه هر فعالیت اسلامي فعالیتونه چې دي هغه مو یو خپل ځان ته یو الګو قرار نیولی، نو هغوی هم ویل چې دا خو د اسلامي عقیدوي مسایلو سره په ټکر کې ده، نو باید داسې یو تصمیم نیول شوی. د قطر هیواد همداسې، عربي امارات همداسې، د موږ او تاسو همسایه ممالک، اما متاسفانه او بدبختانه چې د دې نه ډېره سیاسي استفاده کیږي. حتی زموږ او تاسو همسایه ممالک د دې نه استفاده کوي. هغوی نه غواړي چې د افغانستان د ښځې، د افغانستان مېرمنې، د افغانستان ولس په خپلو پښو باندې ودرېږي. زه یوه خبره اضافه کول غواړم جناب لودین صاحب، چې هر څوک چې تحصیل کوي، د هغوی مفکوره، د هغوی ذهنیت، د هغوی اراده، د هغوی هغه انګېزه کلن تغییر کوي. یعنی هغوی یو ډېر آزاد اسلامي کوره لري، او هغوی به په هر خبره باندې سر خلاصيږي. نو متاسفانه چې دا د مونږ او تاسو د هیواد رقیبان دا هیڅ کله هم نه غواړي چې افغانستان ولس په خپل پښو باندې ودرېږي.
او کور ودان سلامت اوسې، راځي چې لکه اوریدونکو ته هم فرصت ورکو بل ملمنه هم سټډیو سره په وصلې دوه یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، د اوریدونکو سره خبرې کوي. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه وري.
ډیر زیاته مننه کوم جناب لودین صاحب، سلامونه نیکه هلی تاسو ته، دروازه ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلای د زابل لرغنده پولیسوالینه، دا زما حق د خبرونې ترغلی یم.
کور ودان زابلای سیب ستړی مشه، حتمند موضوع تعقیب کړی ده. د څلورم پر لپسې کانکور دی چې نجونې پکې ګډون نه کوي، نو تاسو په دې اړه څه وایي؟ څه لامل دی او کنجونو ته د ګډون زمینه نه برابرېږي؟ په اوږد مهال کې به اغیز څه وي د افغانستان لپاره؟
لپاته مرغه بیا هم لپاته مرغه، همداسې خدا دا څلور کاله تقریبا ورته غوږ وژي چې دا ځل به کېدای شي په کانکور کې ورته ښتینه او ته اجازه ورکړل شي هغه بهادرو پیغلو ته. خو بیا هم هغه ترخه خاطره نه خبرېږو چې یا هم د پوهنتون دروازه خلاصه یا هم کانکور کې جواب اجازه ورکړل شوه. خو زه یو خاطره درسره شریکوم، دا چې لودین صاحب، څو کاله مخکې زه ایران کې وم. هلته ایران کې وم، یعنی یو ورځ سهار مهال ناست یم اتاق هغه خپل صاحب کار مرادي درې څلور ځله داسې اوش اوش وایي. نو پوښتنه ورکوم، نه ورنه کوم چې پلانی صاحب څه خبره ده چې داسې جګرخونه یې؟ راته په ځواب کې وایي خبره خو دا شی ده چې پرون هم زما شل کلنه لور خوب وړي وه پوهنتون ته نه وتللې، او نن هم همدا مسله تکرار شوې ده. نن بیا هم له پوهنتون نه پاتې شوې ده، دا چې خوب وړي ده. نو ډېر زیات ورته خواشینه یم. ما ورته په ځواب کې وویل چې اور جان ته وګوره، افغانستان کې خو ته خبرې سي پونتونونو دروازې بند دي. نو راته په ځواب کې وایي افغانستان خپل کار ده، موږ خپل کار ده. نو دا تر دې پورې چې یو هیواد، یو اسلامي هیواد یو پیغله چې دوه ورځې له پوهنتون نه پاتې شي، هغه پلار هغه کورنۍ یې دونه زیات جیګرخونه ښکاري. خو افسوس، افغانستان ته وګوره، نو له میلمنې نه مې پوښتنه همدا ده چې که چیرې له بده مرغه همدا لړۍ دوام ولري، پوهنتون بند، کانکور کې جنکیانو ته اجازه نه ورکړل شوې، د تعلیم دروازې د ښځینهو پر مخ تر ډېره حده بسته، دا به په راتلونکي کې آیا زموږ افغان خوندې په دې مجبوره نه شي چې هغه د یو عادي ولادت لپاره موږ په دې مجبوره کیږو یا پاکستان یا ایران ته ځو؟ همداسې نورې ناروغۍ آیا موږ به ورسره مخامخ شو په دې لنډ راتلونکي کې که یا؟ مننه.
کور ودان زبل صاحب سلامت اوسئ. دغه د روغتیایي اړتیاو یادونه تاسو وکړله، له ورایه خپل طالبانو هم هغه د صحت عامې پخوانی وزیر ښاغلي قلندر عباد زما په زړه د یو کال کې دوه کاله مخکې د خبره کړې وه، کوم ولایت ته د سفر پر مهال، چې وایي لا هم موږ په افغانستان کې 40,000 شاوخوا ښځینه نرسانې او قابلو ته اړتیا لرو، مانا دا چې لکه مخت سره مخامخ دي د 10,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکو. نو دا د په هغې خبرې باندې تقریبا یو کال یو نیم کال شاوخوا ووته، لا هم دغه تشه نه ده ډکه سوې. نو داسې ښکاري چې دغه اړتیا ممکن نور هم زیاته سوې وي. وروسته به بیا خبرې پرې وکړو. زه به له میرمن سیلاب نه هیله وکړم چې ستاسو په دې خبره او غوښتنه باندې تبصره وکړي، بیا به راشو بلې میلمنې ته.
زه ډېره خوشحاله شوم د دوی خبرې مې واورېدې، د زموږ اورېدونکو چې دوی واقعا ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړله. ما مخکې هم وویل چې د هېچا دومره زړه نه خوږېږي په افغانستان لکه د افغانستان د خلکو په خپلې خاورې باندې چې څومره زړه خوږېږي. متاسفانه او بدبختانه دوی خو وایي چې په آینده کې به مونږ او تاسو مواجه شو. مونږ او تاسې په دا فعلاً په فعلي شرایطو کې ډېر زیات مواجه یو. تاسو تنها کابل مد نظر منیسئ یا تنها ځینې نور لوی ولایتونه؟ د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې حتی هلته یو عادي کلینیک نشته چې هلته یو مېرمنې ته یو عادي زرقیات مخته یوسي. څه دې ته ورسېږي چې هغوی بیا مثلا ولادتونه، ځینې نور صحي مشکلات بهر کې هغوی ته یو یعنی یو رسمي یا داسې یو مرکز صحي مرکز رامنځته کړي چې حداقل هغه د سیمې صحي مشکلات ورته حل کړي. یعنی دا ډېره لویه خبره ده او دا داسې بشپافتاده خبره هم نه ده چې موږ او تاسو ووایو. یو خو د موږ د فعلي د ځینو دوستانو خبره وایي خواسې خدای ورکوي، نو پخواني مېرمنو او پخواني ښځو خوای ټولو په کورونو کې ولادتونه کول. نو دا فعلي مېرمنې چې دي وایي دوی د چا نه دغو خلکو نه خو دوی ډېرې پورتې نه دي. د پخواني شرایط تر فعلي شرایطو پورې ډېر زیات فرق کوي. د پخواني آب هوا تر فعلي آب هوا پورې، پخواني جغرافیایي موقعیت د افغانستان او فعلي دا ډېر زیات فرق کوي. او زه ډېر بیخی حیرانه پاتې کېږم چې یعنی تاسو بالاخره دې مسلې ته څه رقم قناعت ورته ورکوئ. زه شاهد یم جناب الدین صاحب یو محصله چې هغه د اووم سمستر محصله پاتې شوې ده، او کله چې صحیح د تحصیل دروازې تړل شوې دي هغه تللې خپل ولایتو ته، او هغه من حیث یو متخصص هغه خپل ولایت کې هلته په یو کلینیک رسمي وظیفه لري یا رسمي خپله دنده مخته بوئ. نو تاسو فکر کوئ چې دې ته کله خپلې زده کړې نه دي تکمیل کړي او دې ته حتی هغه اداري پروسس ته خپل اسناد نه دي تکمیل کړي، نو دا غسیمې دي مشکلات دومره ډېر شوي دي او د سیمې مشکلات دومره ډېر دي چې هغه یو محصول هغه کور کوي دا ورته ډېر لوی ستونزه. او بل خبره چې زمونږ په ولایت کې دا اوس موږ شاهدان یو، ما تیره هفته دی یو چا سره خبرې وکړې، هغه وویل چې استاد کوي تاسو داسې یو څوک پیژنئ چې حداقل زنانه او الټراساوند وکړي. وایي موږ په خپل سیمه کې یو کلینیک لرو او یو صحي مرکز لرو، او هغه تنها هماغه یو نارینه ډاکټر د چې هغه هم الټراساوند کوي، هم نسایي ولادي مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هم د داخلي ډاکټر ده، هم
او په کلینیک کې یو نرسه یو ماغه ډاکټر د نور هیڅوک هم نشته په دې کلینیک کې. نو غوی حتی بيخي دومره وضعیت خراب او غوی د یو الټرا ساوند لپاره درې ورځې کابل ته مزل کړی او غوی راغلی او کابل ته چې دلته یو ځانانه الټرا ساوند ته پیدا شي او دلته دوی خپل مشکل حل کړي. یعنی مونږ د دوه مرستونځو سره مخامخ یو. نو دا او دا ډېر لوی خبر دی د افغانستان لپاره او دا ډېر لوی جفا ده د افغانستان د مېرمنو په حق کې.
و کور ودان مېرمن سیلاب راځي چې د بحث بلې مېلمنې ته سپوږمۍ غرنې ته ورسو. سپوږمۍ جان تاسو هم ستړي مشه، تاسو کابل پانتون کې وای فکر کوم چې د زده کړو بهیر مو ودرې د کنه پیغام فارغ شوي. تاسو راته د خپل نیمګړو هیلو پاړه وای او بیا درته وای چې کانکور کې مو چې خواندې او ملګری ساکل بیا هم به برخې شوي دي، د خبر څومره متاثر کړی؟ سلامونه
د تدیر لري ټول رجن کوته. خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې ساس سره یم. بدبختانه باید ووایم چې زه هم یو له هغه نجونو یا له هغه افغانو نجونو څخه یم چې متاسفانه تیرو د درې کلونو راهیسې کور ناسته یم. او هغه کوم زحمتونه چې ما کلونه کلونه د خپل هیلو او ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره ګاللې دي هغه یو شپه کې له منځه لاړل. بیا هم موږ هیله مند وو دیته چې ځکه کومه ورځ باندې پانتونونه بندېدل او ختېدل، نو موږ ته ویل شوي وو چې د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره به هغه ټولې ستونزې او مشکلات او خنډونه چې د ستاسو د زده کړو په مقابل کې موجود وي هغه به حل کړو، هغه ستونزې به له منځه لاړ شي، تاسو به بیا وکولای شئ چې خپلو درسونو ته راشئ. متاسفانه کله چې هغه کال نوی تعلیمي کال پیل شو، نو بیا هم موږ ته د پوهنتون ته د تللو اجازه رانه کړل شوه. متاسفانه باید ووایم چې سږکال بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه رانږدې کېدو په حال کې ده، او دا په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د ټولنې یو لوی قشر د دې څخه محرومه ده. نو یو ټولنه له ښځینه او نارینه دواړو څخه جوړه ده، نو د ټولنې په پرمختګ او پیشرفت کې د دواړو قشرونو رول اړین دی. نو لکه به د ښځینه څخه د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. دا چې د کله یو ورځ یا حتی یو وخته د یو هیواد هغه لوی لوی برخه سیستم فلج کیږي، نو طبعا چې اثرات په د هیواد په هر یعنی په هر برخه که اقتصادي وي که سیاسي وي که اجتماعي وي هغه تاثیرات په خپل ټولو برخو کې لري. نو ما پام چې دا د ډېر د خواشینۍ ځای دی او ډېر زه د خپګان احساس کوم کله چې زه خپل هغه ورځ را یادوم چې ما د کانکور د امتحان لپاره آمادګي نیولې وه او ورتلل ما امتحان مې ورکو، ځکه د خوشحالۍ احساس مې په دې کوو چې زه خپل هیلو ته یو قدم نږدې کېدلم. اوس زه هغه نجونې یعنی واقعا درک کولی شم، هغه درد احساسولی شم چې دوی کلونه کلونه دولس کاله مکتب ویلی او په دې تمه باندې چې دوی به د کانکور امتحان وکړي او خپل هیلو ته به ځان رسوي. په دې تمه یم چې زموږ نوی حکومت زر تر زر هغه څه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې موجود دي هغه زر تر زر حل کړي، تر څو وکولی شو موږ ټول بیا د خپل ورنو سره اوګه پوګه د وطن په آبادۍ او مسوکاله کې برخه واخلو.
بله سپوږمۍ جانې، حتمن به همزور لري ټولګیواله بلري، دغه ټولګیواله ستاپ ګډون څه ډول وضعیت کې دی؟ دا سره پور نه خبر شول چې یو شمیر دوی پر وانی ستونزو وخت د ذکر زده کړې نیمګړي پاتې شوي، او هغه کسان چې دولسم ټولګیو نه فارغان وي مثلا هغوی نه د کانکور آزموینې نه اخیستل کیږي چې مختراس شي او خپل زده کړې وکړي، که څه هم یو څو وخته یا یو څه مودې لپاره دغه روغتیایی موسسې چې وي انسټیټیوټونه هغوی فعال او محصلان هلته ورتللی حداقل له هیڅ نه ورته خو هغه خپل زده کړې کولی په تبیز برخو کې هغه هم په ودرېدي. اوس د غنجونې د استاپ ګډون څه ډول وضعیت سره مخامخ دي لرواني په لوه؟ آیا رښتیا هم د غندښنې پر ځای دي چې وای دوی ګنج مېره د رواني ستونزو سره مخامخ دي؟
بله بله بالکل دقیقا. کله چې موږ څنګه رخصت شو نو موږ په دې تمه باندې چې بیا به شروع شي او کله چې هغه د نیما علی موسسات مکتبی برخه بیا فعال شي.
فکر کوم سپوږمۍ جان سره اړیکه یو څه ستونزې لري، بیا به ورسره تماسونی سو وروسته. نو مننه اوریدونکو چې تاسو آزادۍ راډیو اوریدونکو ته به نوبات ورکو، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تا ته. آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته مالا دې چروغ جوړ وې.
و ډېر مننه. سلامات او سي اتل صاحب لکندهار. ستړي مشي، تاسو هم زموږ خبرونه اوري. د غزما حق دی په دې خبرې کوي چې کانکور کې بیا هم جنو ته بارخنه د ورکول سوي. زموږ استاد او خويندو مايندو ته یا وطنوالو ته مو څه فکر کوي؟ دا څه ډول اقدام دی او د جنو د تعلیم د محرومیت د اغیز څومره اساسيږي، خصوصا په کندهار کې؟ آیا د اساسيږي چې جنو ته مثلا ارتیاوی په صحیح برخه کې یا په نور برخه کې اما انجونی نوی؟
خدا پاک خوشاله کوم محترم اسدالله الدین صاحب، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. ما خوندې دی الله دې خوشاله کې الدین صاحب. محترم ضرورت ډیر دی ورته ارتیا ډیر د لکتا چې اشاره وته کړ د ټپ برخه کې د کدل ته په جنوبي اوزو کې کې علمن ولایت کې کندهار ولایت دا ولایتونه دي. محترم اسدالله الدین صاحب چې په کلینیکانو کې شزما ډاکټران ډیر کم دي، نظر د خپل حکومت دا غوښتنه ده چې د خوندو امتحان واخلي. ځکه دلته داسې خوند ستا محترم اسدالله الدین صاحب، داسې پتمنې خوند ستا چې په کلو کلو دوی خارج شلي دي، زحمتونه یې کشلي دي. نو دلته د دې مخه دغه بندیزونه باندې ولګېد چې مثال ترې ولسم سیم په پردي زده کړې کړي واته، د دولسم سیم په پردي زده کړې کړي وي. نو باید د دې امتحان واخلي چې هغه خوند چې د ټپ په برخه زده کړې کړي، دغه خوند چې مثال د خبرې د خیاطۍ په بخش کې کار کړی دی، بعد هغه ته کاروبار برابر کړل دین صاحب. دا خوندې شری دا زموږ تاسو باندې حق لري که حکومت مثال د خبرې بعد زمينه د کارو ته برابر کړي. نو د ټپ په برخه کې چې ډیر د محترم اسدالله الدین صاحب د حقیقت سبا سرګ نه پټو.
کور ودان او کچیرته دغه ارتیا نه ډکیږي اتل صاحب، او دغه ستونزه همداسې پات کیږي، راتلونکي وضعیت څنګه ګوري؟ خصوصا کال وروسته دوه کال وروسته، ځکه کندهار هغه ولایت دی چې له دې ځایه هم ګڼ شمېر کسان په سپین بولدک باندې سي پاکستان ته ناروغان اړوي. هغه خواته تورخم باندې هم ډیر وخت نه خو تورخم بند، بیا ناروغانو ته هم په ډیره ستونزه باندې اجازه ورکوله. نو که دغه وضعیت دوام کوي، د افغانانو راتلونکي تاسو څنګه ګوري، خصوصا د ناروغانو د درملنې په برخه کې؟
الله دې خوشاله کوم محترم اسدالله الدین صاحب، ډېر شایسته پوښتنه ستاسو پوښتنې په جواب کې الدین صاحب. مخکې ما ویل دي، بیا وایم بیا وایم چې د افغانستان د خوند مثال د خبرې د زده کړې چې یو سات ځای کېږي، مثال د خبرې دغه یو سات مرته د دوه کال په ځان تمامېږي. که دوه سات دغه د خکېږ الدین صاحب محترم مرته د څلور کال په ځان تمامېږي، نو دغه بیا دغه به د اغېزې بیا دغه محترم اسدالله الدین صاحب چې دغه چې به په تورو تیارو کې پاتېږو، ډاکټران به نه لرو. دغه کمې ډاکټران چې اوس په کلینیکانو کار کوي، که شخصي کلینیکان دي مثال، که دولتي کلینیکان دي، دا خو مرګ لري، ژوند لري الدین صاحب محترم. که چېرې دا مړي چې د خارج څخه مرته کرایه نه سره وستلی، پر حکومت بیا هم د کشر رول په صفت دا غږ دی چې زده کړو ته زمینه برابره کړي. د خوندو د شریعت په چوکاټ کې چې دوی وایي چې په دغه اصولو کې د هغه زده کړې وتي، په هغه اصولو کې د ټول افغانانو باندې امین دی، بې شریعت موږ هم نه غواړو، خو زمینه دې ورته برابره چې دا کوم خوند چې زده کړې کړي د دې سره مثال د خبرې امتحان واخستی. او پر خوندو مې دا غږ دی د کشر رول په صفت باندې ستاسو منه هیله کېږي. الله پاک مهربان دی، خدای مهربان دی، ګوند خدای حکومت زمینه ورته برابره کړي. الله ته دغه تم امید وینم چې خدای مهربان دی، ورځ به د ازادۍ راډیو در رسنۍ څخه زه په تاسو ژغ وطن چې ژوندۍ خلاصې. الله مهربان دی، لودین صاحب ډیر امیدوار یم خدای ته.
کور ودانه تل صاحب سلامت او سي ډیر مننه. یو بل اوریدون کې تنوبات ورکو. ستړي مشه، د از ما حق دی خبرونه وري.
سلام الله سلام لودین صاحب محترم.
علیکم السلام محمد نبیل بغلان. ستړي مشه مهرباني، په دې خبرې کې و چې پر لپسې سلورم کال د چنجونې په کانکور کې لګډونه به برخې کیږي، اغیز د افغانستان لپاره تاسو څنګه ګورئ او څومره محسوس دي دا مهال؟
مننه. رښتیا هم دا یو غټه ستونزه ده لودین صاحب، موږ تاسې وګورو. یعنې دغه حکومتونه خو د ما ډېره ګیله راځي، بار بار زه وایم زړه مې تپ کوي لودین صاحب. دغه حکومت چې راځي لغه سستون باندې پیږي چې له کوم ځای شروع وشي. یعنې دغه موږ تاسې مخکې حکومت چې همداسې خاص مکتبونه او پوهنتونونه زیات جوړ نه شو، یعنې نظر په کتو ته ملت ته مثلا وګړو ته، نو مکتبونه هم کم دي، پوهنتونونه هم کم دي. په ټوله کې چې وګورو اوس موږ خپله مکتب لرو لودین صاحب، ماشومان خیمو کې ناستې، په مځکه ناستې، یعنې ګرمي ده، ژمی یخ، یعنې منی نو دسې فکر کوي چې دوی هغه اوله توجه نه لري د حکومتونه. د موږ خاص دی توجه چی شي چې جب ډکیو بلډینګ جوړ کی په توګه موږ ګیلا راځي موږ دا وسنی حکومت موږ ډیر ایله ضرورت دا حکومت به موږ ټول سیستمونه برابر کی ولې په لغه نور به عبرت واخلې لودین صاحب محترم هغه څنګه سو نو نن په سبب باندې وګورئ چې موږ تاسو رښتیا هم دا نالوست کسان یا مثلا مېرمنې تاسو وایي انجنیر خې چې نه کانکور تاسو مې نه ورنکړه تقریبا دا موږ د ستونزې دی د دې څو فکر کې څه وځو ګډ زیات شي ناروغان زم مرزي او دا شان مشکلاتونه زیاتې خصوصا موږ تاسو وطن کې بیا که دا مشکلات په کتو خلک لاس کیږي یا حکومت کوشش کوي چې د ستونزې اواری شي یا کمی شي نو خاصه ګیره درو لودین صاحب محترم دوی باید په دغه خپل باندې وسط دا نه وایي اگر دا ساتر دا خبره لاړې وس هر سړی خپل وجدان او ایمان لري کوشش کوي چې ځان پرده وابرو کې خوندې وساتي لاړ شي مکتب ته یا پندون ته یا کانکور ته یا ځمانه ورکي په دغه خپل باندې خاص توجه لري ډېرې وخت موږ لودین صاحب ګوره خارو کې مېرمنې دي انجونې دي پرمانه پرمانه ګرځي نه کوو چې لاړ شي پندون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي دا خو کار ده ان دا ټول بل وسته ټول نه دا ټول نه باګه ټول نه ول ان وطن په پیژنې په تاګه لو شي هم به دا کار وشي مانه جنو لپاره باید مکتبونه پندون نه خوشي دا به زړه شي دا
بله کور بدن سلامت اوسې محمد نبیل بغلان یادونه کوم چې د وریدونکو ګن شمیر پیغامونه واتس اپ شمیر ته هم راغلي د خبرونه په روسي شیبو کې به هغه پیغامونه هم تاسو ته خبرو کو مېرمن سیلاب راځي د بحث د سره یو بل پختنه زما طرح کوم مخته بوزو چې دغه تصمیم چې طالبان لري چې ممکن د نجونو په مخ خونځي پراننيزي یا پانتون نه پراننيزي دوی لپاره منه کړی دی البته په محدود برخو کې لا هم خزینه کار کوي چې هغه ځینې په پولیسو کې دي ځینې مثلا په هوایي ډګر کې دي د غرازت پاسپورت په اداره کې دي او په رختونونو کې خدا ارتیا ډیره ده مادي حضور ډیر کم او پیکا دی فکر کوي دا سیاسي ستونزه ده طالبان غواړي چې په دې خبرو سره یا په دې تګلارو سره د غرب توجه ځان ته جذب کی یا د نورو هیوادونو توجه ځان ته جذب کی او کنه ایدئولوژیکی موضوع د طالبان په ټوله کې لکه څنګه چې ځینې کسان وایي چې وای خزه د کور لپاره ده د تعلیم او تحصیل لپاره وای په فرض نه ده واځي ویلي چې د نجونو لپاره یوازې دینی تعلیم یوازې مدرسې باید اوسی او عصري تعلیم وای فرض نه ده په فکر کوي ایدئولوژي دا چې خبره ده هتر رسیدل چې څلورم کال دی چې د خوندزي او تعلیمي مرکزونو نه خلاصيږي او که د موضوع سیاسي سوي ده
جناب پینچز فکر کوم چې دا خبره مطرح کیږي ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړل چې تاسو باید په پښتانه د دین سیاسي استفاده هم کوي او دا یو سره کرخه ده د فعلی حکومت لپاره او دوی د فکر کې کچې مثلا هر څومره نړیواله ټولنه په دوی باندې فشار هم راوړي نو دوی به د خپل دریز نشاته نسی او د دین بد پښتانه او استفاده کی ډیر زیاته استفاده کی د دې موضوع نه او د دې ته هم متوجه نه دي چې بل اخره قرباني یا کی قرباني امداد افغانستان ولست او د افغانستان میرمنې دي او بل مهمه خبره ایدئولوژي خبره هم مطرح کی اما د دې کې به تاسو نه ده چې ځینی واکمنان غوي امداد ادګاد او سره او غوي فکر کوي چې یو ارخ ندی فرهنګي خبر او سره مطرح کوي یو ارخ ندی مذهبي خبر او سره مطرح کوي کله چې تاسو سره کینه او بحث او سره مخ کیږي تاسو کله دوی سره بحث کوي حتی په مذهبي مسایلو کې هم دې تاسو تقنات نشي درکولای چې د میرمن باندې یعنی د دوی د تعلیم مسله جواز نه لري یعنی دا شری اړخ نه لري کله چې د دې شورت مطرح کیږي چې ورسره کینو ورسره خبرې کوو چې نه د اقل قناعت وسی کنه د دواړو جانبینو قناعت وسی او کچېری مذهبي خبره مطرح کیږي چې شرعاً جواز نه لري نو د کوم اړخ نه شرعاً جواز نه لري او کچېری مونږ وایي چې جواز لري دلیل او دلایل واضح معلوم دي قران دې مشان کې ډیر واضح ذکر شوی دي چې فهمیده او هغه کسان چې په هیڅ هغه کسان چې نه په هیڅ هیڅ کله سره برابر نه دي نو ان ته خو دې خزینه او نارینه خبره هیڅ وخت نه د مطرح کړي نو دا دواړه اخلاقي اما فکر کوم چې سیاسي اړخ تر ایدئولوژي او نور مسایل پورې ډېر زیات متاسفانه او بدبختانه او د دې نه استفاده هم کیږي او بل جناب لودین صاحب ځینې مداخله هم دي د متقید هیوادونو د غوي خپل منافع دي د افغانستان کې موږ تاسو شاهدان یو ک یو تعداد هیوادونو دي د غوي ډېر جدي خبرګون خې دي پر دې موضوع باندې چې ولې انجونو تاسو د تعلیم دروازې نه خلاصوي ولې دي
عالی تحصیلاتو زمینان و تا مساعده وی زینه هوادون دی چې هغه ډیر نرم ډیپلوماسي د افغانستان د فیلی واکمنانو او ډیر یو خاص ډیپلوماټیک روابط لري د افغانستان د فیلی حکومت سره او نړیواله ټولنه هم په مجموع کې کله داسې یو تصمیم ونیسي چې ټول داسې فکر کوي چې دوی برحق دي او کله بیا داسې تصمیم ونیسي چې هغوی بیا داسې مونږ داسې فکر وکړو چې نور افغانستان ته شا کړی دی او نور افغانستان په قصه کې هیڅوک هم نه دي. د افغانستان د میرمنو ته نور ټولې دنیا دغه موضوع ډېر یو پیشپاوته ده موضوع مطرح کړي. مثلا هم یو طرف نه ویل کېږي چې دا یو ډېر اشتباه کار ده او دا یو ډېر لویا اشتباه ده چې دوی کوي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره اشتباه ده. د افغانستان د اقتصاد یو ډېره لویه ضربه ده. د افغانستان د ټولنې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره نه تنها د میرمنو مسله بلکې د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېره لویه ستونزه ده او دې سره مونږ د موږ کار نه چې دا موضوع مطرح شوې ده متاسفانه چې مونږ ورسره مخامخ یو. دا ډېرې بد عواقب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو چې د مهاجرت کچه بې حد وړه سوې ده او اکثریت خلکو نه تاسو پوښتنه کوي هغوی خپل کورونه خرڅ کړي خپلې ځمکې دلته درو کړي دي خپلې ځمکې خرڅ کړي دي هغوی فقط د دې په خاطر باندې چې د دوی لورانې د دوی میرمنې هغه کومې زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغه تکمیل کړي او دوی هغه خپل تحصیلاتو ته لاسرسی پیدا کړي. نو متاسفانه او بدبختانه چې دواړه موضوع مطرح کېږي او یو موضوع ده هغه چې د تاسو سوال پورې هیڅ ارتباط هم نه لري خو د فکر کوم چې ما ته به نه پوهېږم فرصت برابر شي دا خبره بیا مطرح کړم یا نه.
اوس تاسو وخت لرئ مهرباني وکړئ همدې لپاره هم ده چې دغه ټولې خبرې چې دي باید مطرح شي چې بیا کره کره بحث سره راټول کړو. مهرباني.
او بله مهمه خبره ده جناب لودین صاحب ته مثلا که تاسو وایئ چې د افغانستان ټولنه فقط صحیح بخش کې د میرمنو زده کړو ته ضرورت لري او نور ټولو برخو کې دوی ته هیڅ ضرورت نشته. دا هیڅ کله ممکنه نه ده. د افغانستان ټولنه له ښځو او له ښځینه او نارینه نه تشکیل شوې ده. نو دا هیڅ امکان نه لري چې یوه ستونزه چې کله پیدا کیږي نو هغه به ټولې ستونزې به نارینه حل کوي. اکثریت داسې ستونزې رامنځته کیږي چې هغه د اناسو پورې ارتباط لري او هغه زنانه د ذکرو پورې اسانه چې ارتباط نه لري. تاسو که حقوق رشته کلن د اناسو لپاره بندوئ نو دا خو بیا هیڅ هغه منطق ایجاب دې نه کوي کنه. لکه تاسو وکیل مدافع ته په یو اجتماع کې یو ټولنه کې ضرورت لري یو سرانوالي ښځو ته په ټولنه کې ضرورت لري ځکه ټولنه د مختلفو طبقاتو نه جوړه شوې ده. په یو ټولنه کې که هر څومره تاسو قانون تطبیق هم کوي بیا هم یو جرم رامنځته کیږي بیا هم یو خلاف د قانون یو عمل کیږي. هغه هم متاسفانه او بدبختانه هغه ټولنې چې هغوی د سواد کچه د هغوی د آګاهي کچه ډېره زیاته ټیټوي. که تاسو فکر کوئ چې یو میرمنې ته تنها ضرور ده چې هغوی اسلامي زده کړې ولري او هغوی اصلي علومو باندې اصل پوه نه شي دا خو کلن د منطق نه لرې خبره ده. الحمدلله د افغانستان ټول ولس مسلمان ده او زه فکر نه کوم چې د هیچا هم هغه خپل شرعي احکامو باندې پابند نه او د غیر آگاهي نه لري. نو د شرعي علومو تر څنګ اصلي علوم مهم دي چې باید دوی زده کړي او دوی ته زمینه مساعده شي چې حتما باید دوی د اصلي علومو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو مخکې د مونږ د خوږې نه پوښتنه وکړله چې رواني مشکلات زه خپل شاهد یم جناب لودین صاحب. زمونږ محصلین دي اکثریت اوقات چې دوی کله د دوی سره خبرې کوو زه ډېر غواړم چې دوی ته وخت ورکم دوی هغه خپل د زړه خبرې ما سره شریکې کړي ځکه دوی ته واقعا څه مشکلات پیدا شوي دي. اکثریت یې داسې محصلینې وي چې هغوی کار هم کوو هغوی خپلو تحصیلاتو ته هم ادامه ورکوله او هغه خپلو اهدافو ته غوښتل چې هغه خپلو هیلو ته دوی ورسیږي. متاسفانه چې دوی پر مخ باندې هم د کار دروازه تړل شوې ده او هم د تحصیل دروازه تړل شوې نو دا ډېر یوه لویه ستونزه ده متاسفانه او بدبختانه چې عواقب مونږ او تاسې پوهیږو چې څه به وي.
بله کور ودان سلامت اوسې. رښتیا هم چې لوړاندې نه مخکې یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې په راتلونکو کې هیڅ اغیز کېدلی سي. زه فکر کوم لوړاندې نه اغیز ډېر محسوس دي کله چې دغه د کورونا وبا راغله یا کووید 19 دلته په دې نور نړۍ کې په گاوان کې د افغانستان څو اونۍ یوازې خونځي داسې و چې دوی کوم برنامه لمخ نه درلوده، خونځي رخصت سول، مثلا ماشومان په کور کې نه ولسول، که څه هم دوی ډیر زر هغه پروسه آنلاین کړل، ځکه په نور نړۍ کې خو د آنلاین او د انټرنیټ خدمات ښه دي، برېښنا شته، خو بیا هم تر ډیره وخته پورې دوی ښوونکو ویل او دغه نهادونو ویل چې هغه تشه چې راغلی وه هغه ډیره په سختۍ سره جبران سوله. نو دغه یو هیواد لپاره چې په پښو نه دی ولاړ او ګڼې اقتصادي ستونزې لري، دا اوس ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې تر ټولو لوی بشري ناورین پکې دی. نو دغسې حالات کې به رښتیا هم چې اغیزې له مخکې نه محسوس دي او دغه تشه ډکول به ډیر وخت وغواړي، په دې هیله چې بالاخره په راتلونکي کانکور کې د دې شاهدانه اوسو چې خویندې دې له کانکور بې برخې سي، باید خویندو ته هم اجازه ورکول سي تر څو د ورونو تر څنګ د افغانستان د آبادۍ لپاره زده کړې وکړي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته یو دوه اوریدونکو په واتس اپ کې پیغامونه را لګیلي، دا پیغامونه به سره واورو یا به بحث سره راټول کړو.
سلامونه نیک شلی د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، دا زما حق د پروګرام کارمندانو ته، همکارانو ته، نو د خبرون په حق لمن غواړم نظر ورکم. طالبان حکومت په کانکور کې څلورم کال چې جنو ته حق نه ورکوي، دا دوی په حق یو غټ ظلم دی. او امیر المؤمنین یو طرفه پریکړې د دې سبب شوی چې زمونږ یو کشر چې هغه زمونږ خویندې دي د تعلیم څخه محروم دي، او دا د ځوانانو لپاره هیڅ خبره نه ده، ځوانانو په آینده باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. و موږ هیله لرو چې زر تر زره د جنکو پر مخ باندې، زموږ د خویندو پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي. قرآن خان د کابل نه ډېره مننه.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ډیره مننه، زه پرویز سرګند یم چې تاسو ته دغه پیغام له هلمند ولایت څخه درلیږم. پیغام څه داسې دی چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې د نجونو کانکور نشته، نو دا د نجونو حق جوړیږي، نو باید دغه حق دوی ته ورکړل شي. دغه حق د دوی دی، د تعلیم زمینه دې ورته برابره شي، او همداسې دوی لپاره دی د کانکور لپاره ځانګړي قواعد رامنځته شي. اگر که ښوونځي بند هم وي، خو باید د دوی لپاره هغوی چې کوای سي امتحان ورکړي، دوی امتحان د طریقې کانکور له طرفه ورکړي. الله دې وکړي چې دغه پیغام زما تر حکومت پورې ورسیږي او دوی ته د تعلیم علم اجازه ورکړي. والسلام، په احترام.
اوریدونکو مننه چې دا پیغامونه مو راته پریښي وو، موږ هم خبره کړو څو پیغامونه پاتې دي، هغه به د خبرونې په پای کې د نور اوریدونکو تر غوږونو ورسوو. میرمن سیلاب، بحث راځي ورو سره راټول کو، څه کول په کار دي؟ دغه ستونزې خو رښتیا هم چې ډېرې پراخې دي، خصوصا دغه د نجونو د کار تعلیم، او تاسو مخکور ته اشاره وکړه چې یوازې روغتیايي سکتور نه دی، روغتیايي سکتور کې خو لورای دغه ستونزې راولاړې شوې دي چې خزینه قشر له کمبود سره مخامخ دي. تاسو هغه دی الټرا ساوند یادونه وکړه مخکې چې په بستای او روغتیايي مرکز کې یو میرمن نسته چې الټرا ساوند یا غا تلویزیونی معاینه چورته پامه اصطلاح کې وایي، هغه وکي. او زموږ تاسو نارینه هم تاسې دي چې دودیزه ټولنه مو ده، نه غواړي چې میرمنې یا لورانې یا خویندې په اسانه نارینه ډاکټر ته ورسي، بیا د الټرا ساوند معاینات یا نور معاینات وکي، ځکه هغوی به هم ضروریږي. نو په دې هیله چې دغو مسایلو ته پام وسي، څه کول په کار دي؟ آیا هیلې شته؟ ځکه په افغانستان کې خو دا اوس هم عملا د یوناما دفتر پرانیستی دی، د اروپای ټولنې استازولۍ پرانیستی ده، یو شمېر سفارتونه پرانیستی، د اسلامي همکاریو د سازمان استازي، د ترکیه استازي پرله پسې دوی افغانستان ته لاړل، هلته له چارواکو سره وکتل. آیا هیلې شته چې دغه ستونزه به هواریږي بالاخره د طالبانو د څلورم کال په پوره کېدو سره، او کنه هیلې د هته نه دي چې سړی ډېر ډاډه پی ووسي؟
جناب لوتین صاحب، نه هیلې کې کو بنه
ان شاء الله ان شاء الله چې یو لار د حل ورته پیدا شي، یو دسه معقول لار د حل چې د هیڅ حق حل ته پایمال نه شي. د افغانستان میرمنو ته په سیاسي ټولنه کې هم دوی ته د فعالیت زمینه مساعده شي، په تحصیلي نهادونو کې هم دوی آزادانه وکولی شي، هغه د خپلې خوښې رشته چې د هغه انتخاب کړي، او د دوی په انتخاب کې د هیچا مداخله هم نه وي چې دا انتخاب که دا مه انتخابوه، دا تا ته شرعي جواز لري، دا شرعي جواز نه لري، دا د فرهنګي اړخ نه جواز لري، دا د فرهنګي اړخ نه ډېرې ستونزې لري. انشاءالله انشاءالله چې دا ټول مشکلات حل شي. اما متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو، څلور کاله تیر شول، نو دا څلور کالونو کې که یو متعلم په 14 کلن و او هغوی باید په 13 کلنۍ باندې مکتب خلاص کړی وای، او وروسته له هغې نه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړې وای، او بالاخره ماستري کړې وای، بالاخره خپله دکتورا یې اخیستې وای، نو دا قوانینو کې یو مشخص سن ورته ټاکل شوی. نو د دوی سره به اول به هغه انګېزه له کومه شي د دوی سره چې دوی بېرته وکولی شي خپل ځان ریفرش کړي او خپلو تعلیم ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دویمه دا خبره ده چې په آیا په داخلي خو د مونږ او تاسو خپل داخلي سیستم د یو په یو نحو باندې زمینه ورته مساعده شي، آیا نور هغه هیوادونه چې هغوی د لوړو زده کړو زمینه مساعده کوي د انجونو په برخه کې، د انجونو لپاره په مختلفو برخو کې، آیا دوی به هغه محدودیتونه چې مطابق قوانین مد نظر نیول کېږي، هغه آیا دوی به د افغانستان میرمنو ته ځانګړې زمینه مساعده کړي چې دغه د کوم چې خلاف قوانین بعض موارد مطرح کېږي، آیا دوی به کولی شي چې هلته اپلای وکړي او دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې باید دې ته ډېره ژوره کتنه وشي، او دې باندې ډېر باید فوکس وشي، دې باندې ډېر باید تاکید وشي. اما متاسفانه او بدبختانه چې څومره زه فکر کوم، نو هغه قسم چې ځینو د فیدی حاکمانو او د فیدی واکمنانو او د فیدی نظام کارمندانو کړی، زه فکر کوم چې هغه خپل قسم باندې به ولاړ، او دوی به متاسفانه چې بیا هم د افغانستان خلکو ته دا وایي چې تر امن ثانی پورې تاسو منتظره پاتې شئ. خو بیا هم زه ناهیلی نه یم، انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي، او حداقل د افغانستان د خلکو قناعت حاصل کړي، د افغانستان د دې ځپلي ملت قناعت حاصل کړي، نور د افغانستان خلک هم نه حوصله د هجرت لري، نه حوصله د مسافرت لري، نه حوصله د اقتصادي ستونزو د تحمل لري، ځکه دوی ډېر ځپل شوي دي، د دوی نه ډېره استفاده شوي ده. متاسفانه چې هر چا په هغه خپل اړخ کې خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی، او د صادق ملت نه متاسفانه چې ډېره استفاده شوي ده، او دې ته ډېره کتنه نه ده شوې. جناب الدین صاحب، مونږ ډېر بحث په اناسو باندې ده، ما ډېر تاکید هم په اناسو باندې ده، اما متاسفانه او بدبختانه زه شاهد یم چې د ځوانانو انګېزه په اکثریت مسایلو کې چې هغه وناستې ښځو کور دی، هغوی کلن له بینه تللي. اکثریت مثلا یو رشته وایي، یا مثلا دا فعلاً په تیر کال کې دوی 2024 کې چې کله د کانکور امتحان واخیستل شو، د مونږ ځینې دوستان بعضې رشتو ته کامیاب شوي، نو د دوی فکر وکړي یا به دویم سمستر یا دریم سمستر، دوی لا تر اوسه پورې هم داسې زړه و نه زړه دي چې بالاخره دغه رشته خلاصه کړي که خلاصه نه کړي. آیا په دغه رشته کې به په فعلي حکومت کې دوی ته زمینه د کار مساعده شي یا نه؟ یعنی دا هغه تشویشات چې دا ټول خلک ورسره مخامخ دي، او متاسفانه چې د سې کومه لاره د حل هم نه ورته پیدا کیږي، او د سې هم نه ورته ویل کیږي چې هدي اقل دوی ته قناعت ورکول شي، او دوی انګېزه خپل بیت هغه خپل روحیه چې له لاسه ورکړي هغه لاسته راوړي. متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي، الله تعالی دې خپل رحم وکړي، خو بیا هم انشاءالله انشاءالله چې وکولی شي یو لاره د حل ورته پیدا کړي، او دا به د دوی د تاریخ یو ډېره لویه لاسته راوړنه، او د هغه هیوادونو چې هغوی د افغانستان لپاره ډېر لوی رقیبان دي، او هغوی افغانستان نه غواړي آرامه پاتې شي، دا غوی پر مخ به یو ډیر لوی اقدامي چې دا دغه موضوع حل کی. بل مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب، څه فکر کوم چې هیڅ چاته هم ضرورت د مداخله نشته، نه سیمه ییز هیوادونو ته، نه ټولنو ته، نه بین المللي سازمانونو ته، نه هغه ټولنو ته چې مختلفو بخشو کې دوی کار کوي. دا د افغانستان داخلي موضوع ده، نو کله چې موضوع داخلي ده نو دغه موضوع باید په داخل د افغانستان کې حل شي. حد اقل داسې یو چا سره حساب باندې کوي، د هغوی سره دې کښېني، هغوی ته دې قناعت ورکړي. دوی که وایي حجاب نو حجاب خو پخوا هم مراعت کېده، اوس به یې لا ډېر زیات مراعتوي. دوی که هر شرطو شرایط کې دي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په اسلامي او شرعي چوکاټ کې هیڅ مشکل نه لري چې هغه ټول ومني. په فقط داسې د تعلیم او د تحصیل دروازه او د کار زمینه، د سیاسي مشارکت زمینه او هغه برخو کې چې د میرمنو ته ډېر زیات ضرورت ده، زمینه ورته مساعد کړي.
ډیره مننه په همدې هیله. کور مو ودان، سلامت اوسئ اوریدونکو. دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو میرمن مستوره سیلاب ان سپوږمۍ غرنۍ نه مننه کوو. انارګل زیرک هم ژمنه کړې و چې خبرونه کې به ګډون کوي، خو بیا تر پای پورې د دېش میره کار نه کوو. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې را سره پاتې شوي. خبرونه پای ته رسو، خو ستاسو هغه پیغامونه باندې چې د همدې خبرونې په اړه مو زموږ واتس اپ شمیرې ته را لېږلي دي.
د ازادي راډیو درنو کارکونکو همدارنګ دا زما حق دی د خبرونې درنو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا چې څنګه د افغانستان اسلامي امارت د خوا څخه د کانکور ازموینې نیټې اعلان شوې دي او انجینرو ته کومه ونډه نه ده پښو رسېدلې، نو په دې خاطر غواړم چې یو څه نظر درسره شریک کړم. افغانستان کې خو یوازې نه تنها چې دا طالبانو حکومت دی، کېدای شي د چا چا حق بخوړل کیږي. چې څه حکومتونه تیر شوي دي که موږ تاریخ مطالعه کړو، دا کار ډیر ځله تکرار شوی دی چې کوم کار کې چې کوم فرمان کې چې د ولس تاوان او هغه د حکومت د خوا څخه وازه شي، نو هغه فوراً ډیر ژر عملي کیږي. خو د ګټې فرمان چې دی، چې ولس په ګټې یا د هیواد په ګټې یا د خلکو په ګټې، هغه فرمان هم صادریږي د مشر د خوا څخه وویل شي، خو متاسفانه چې عملي کول یې ډېر ستونزمن دي. کله پر نیمه پاتې شي، کله په هغه دفتر کې ورک شي، او کله چې هغه فرمان د ګټې فرمان د هغه مشر د دفتر څخه راوځي، دونه د جوالو څخه وي چې رنګ ورواړي چې حتی ولایتو ته رسیږي چې فرمان په چپا مخ شروع وي، د ګټې پر ځای تاوان کوي. نو هغه خلک چې د زده کړو څخه محروم دي، د هغو دپاره د زړه تسلي غواړو. خدای پاک څخه به د دعا کې دا غوښتنه کوو چې موږ یو سوله ییز، وقار او آباد افغانستان ولرو، او دا چې نجونو ته په دې کانکور کې برخه نه ده ورکول سوې، نو دا واقعا هم یو ځورونکې خبره ده د هیواد دپاره. ځکه هیواد هر څه ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، څنګه چې نر ته لري همداشانې ښځو ته هم لري. نو دا اوس زما نظر، خدای دې وکړي چې تاسو یې راته خپور کړي.
سلامونه او احترامات مې ومنئ. حسین خیل هم د کابل نظامت در کوم، او یو د هغه پلرونو نه یم چې څلور لورانې مې په کور ناستې دي، او امتحان کې د نه شرکت اعلان سره زړونه نور مات شول.
دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته د مینی ترانای د تیارو څخه خفای. ایزما مشو ملوري، ایزما مشو ملوري، ایزما مشو ملوري. دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمین ترانه دو تیارو څخه خفای. ایزما مشو ملوري، ایزما مشو ملوري، ایزما مشو ملوري. ਸੁਦਾ تبو لیکو لستی ویز دکالای هم دیزداو خو ادبو ار سهر مرکی لوائی خون زی کلا جوڑی گی حل کانچی زی خون زی لاز رمی ها غزی لکی گی کتا واخ میشی روالا مردی بیر تکی سارا پجڑا او پوسل گوشی زرزو آشی بی اختیارا تزنو غیش یو نیزی تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسی بد قسمتا تورا شپای ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگا یم لشوالدا دلتا جوالدا جا حلت مخکڑا مل دیکلی زمان نور تیناری حلت ریختیاو